السلام علیکم د ماخم شپږ بجې دی د ازادي رادیو د ماخم خبری مجله ز رضوان مراد د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي د دې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی په اختلاس او اداري فساد او مالی فساد کې ښکېل دی او باید له خپلې دندې لرې شي. دا موضوع په یو رپورټ کې اورو. او د اروزګان د روغتونونو موضوع نور هم پیچلې شوې او نن په دې ولایت کې وروستی دولتي روغتونونه هم وتړل شو. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې په واضح ډول اوریدلی شئ. د دې خبرې مجلې په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه لرو چې اجمل اندی وړاندې کوي.
دا افغانستان جمهور ریاست د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو سرګندونو په عکس العمل کې ویلي افغانستان یو خپلواک هیواد دی او د هند په شمول ټول نړۍ سره د خپلو ملي اړیکو پر بنسټ اړیکې پالي. د غزنی امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د کرباغ او جاغوري ولسوالۍ ترمن سیمه کې په دریو امنیتي پوستو برید کړی دی. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې په شمالي کوریا کې په هماغه ځای کې چې سموده مخ کې پکې هایدروجنی بمی چاودنه کړې وه د زلزلې ټکانونه احساس شوي. د افغانستان جمهور ریاست د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو سرګندونو په عکس العمل کې ویلي افغانستان یو خپلواک هیواد دی او د هند په شمول ټول نړۍ سره د ملي ګټو پر بنسټ اړیکې پالي. د ولسمشر د ویان رسیال د واخان مینپال نن په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
افغانستان یو مستقل هیواد دی او له هر هیواد سره اړیکې د خپل ملي ګټو پر اساس باندې پالي او د یو هیواد سره زموږ اړیکې د بل هیواد په زیان نه دي. که په موږ او هند مشترک هدف شغل تروریزم سره د مبارزې په برخه کې دا لرو.
د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی سمود مخ کې په ملګرو ملتونو کې د خپل وینا په ترڅ کې ویلي و چې په هندستان چې په افغانستان کې د هند سیاسي او یا پوځي رول غوښتونکي نه دی او به نه مني. د غزنی امنیتي چارواکي وسلوالو طالبانو د کرباغ او جاغوري ولسوالۍ ترمن سیمه کې په دریو امنیتي پوستو برید کړی. 15 پولیس وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د دې ولایت امنیه کمانډان جنرال محمد زمان نن ازادي رادیو ته وویل چې حمله تیر شپه شوې ده او سیمه ته تازه دمه سرتیري استول شوي.
موږ په افغانستان کې درې لکه 50 درجات موږ امنیتي سکتور لرو بغیر له محلي پولیسونو او کچیر دوی نشي کولای چې حتی د 15 کسانو تدبیر هم ونیسي. دا ول ډیر افسوس خبري.
دوستانو په تیر وطن سره مو د خغلی زمان غږ پلان نکړل شو. خغلی زمان ویلي برید د کرباغ او جاغوري د ولسوالۍ ترمنځ زردالو په نوم سیمه کې شوې ده. نو موږ ویل چې په دې برید کې وسلوالو طالبانو هم درنه مرګ شو بل وخت خو د دقیق شمیر په اړه معلومات ورنکړل. د پکتیا په اورګون ولسوالۍ کې د پکتیا په اورګون ولسوالۍ کې دوه پوسټو سقوط کړي او څلور پولیس وشل شوي. دا دی ولسوالۍ وی امنیتی سرچینی چې د نوم له سرګندولو ډډه کول نه ازادي رډیو تول چې په دې برید کې څلور پولیس وشل شوي او وته نور ټپیان شوي. خو د پکتیا د والی ویان محمد رحمان ایاز ازادي رډیو تول چې په دین خطه کې و پوسټ سقوط شوي او یو سرتیر وشل شوي. دوی وایي چې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وخت ده. د افغانستان د مشرانو جرګې د کابل ګارنیزون لخوا په خلکو د وسلو د ویشت انتقاد کړی دی. د جرګې دوهم رسیال آصف صدیقی نن ازادي رادیو ته ویل حکومت باید په خپل دې پریکړې له سره کتنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو څو کلونو کې د عاشورا مراسم د انتحاري حملو او چاودنو شاهد وو. خو د کابل د ګارنیزون سرپرست افضل امان نن ازادي رادیو ته ویل په دې کار سره په خار کې هیڅ ډول بې نظمي او ګډوډي نه پیښیږي او یو شمیر هغه ځوانان چې روزنه هم ورته ورکړل شوي په داوطلب ډول آماده شوي چې د یو شمیر تکیه خانو او عبادت ځایونو امنیت ټینګ کړي. په ننګرهار کې یوې ترافیکی پیښې له امله څلور کسان مړه او څلور ډیر شنور ټپیان شوي. د ولایت ویان د تاوله خوګیاڼي نن ازادي رادیو ته ویل چې په خطیر مازیګر د پچیر اګام ولسوالۍ تورې بولې ته نږدې د ګیرخیلو په سیمه کې یو کاستر موټر لړوړ ځای څخه د پریوتو پر مهال شوې ده. د سیمه او نړۍ خبرونه راخلو. جنوبی کوریا وایي په شمالي کوریا کې د ریختر په اندازه د 3.0 زلزلې درک لګولې ده. دا زلزله هغه سیمه کې شوه چیرې چې پیونګ یانګ په دې وروستیو کې اتومي اسموینه کړې و. د جنوبی کوریا د هوا پیژندنې ادارې ویلي دوی د دې ټکانونو په اړه چې احساس کړي دي څېړنه کوي او لومړني معلومات ښیي چې طبي زلزله به د دې ټکانونو سبب شوی وي. خو تر دې مخکې د چین رسمي خبري اژانس سنهوا د دې هیواد د زلزله پیژندنې ادارې په حواله ویلي و چې د ریختر په کچه 3.0 مشهور زلزله درکړی او ډیر احتمال شته چې سبب یې چاودنه وي. د چین د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د سپتمبر په درېمه نیټه شمالي کوریا یو قوي اټومي ازموینه کړې وه او هغه مهال په سیمه کې تر شپږ درجه زیاته زلزله احساس شوې وه. اخوا اتریش او جرمنی هم پروند فرانسې سره په هغه څکی یو ځای شول چې وایي دوی په 2013 کال کې ل جرمنی اولمپیک څخه چې په جنوبی کوریا کې تر سره کیږي پر لری پاتې کې دوه غور کوي. دوی د دې کار لپاره دلیل دا خي چې د شمالي کوریا اټومي پروګرام په اړه اندېښنې زیاتې شوې. د فبرورۍ د میاشتې د شمالي اولمپیک لوبې چې د فبرورۍ د 9 نیټې څخه تر 15 نیټې پورې په پینګچنګ کې پلان شوې د سیمه شمالي کوریا له سرحد څخه 30 کیلومتره لری د چې په درنو وسلو ساتل کیږي. په دې ونې کې د پینګیانګ او واشنگټن ترمنز لبزي کړکی چې زور واخیسو د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر په نیویارک کې خبريالانو ته ویل چې هیوادي خای بل هایدروجيني بم هم وازمو یو د ځلبې ترمزک لاندې نه بلکې پر آرام سمندر آزموینه وکړي. دوستانو دا خبرونه
د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل. دا ولسی جرګې پر رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د اختلاس او مالی فساد تورونه لګیدلې دي. په دې اړه په همدې خبرونه کې تفصیل اوریدلای شئ. دا هم وری چې د شفافیت د څار بنسټ د اداري فساد سره د مبارزې د ستراتیژۍ د طرحې په خبرګون کې وای افغان حکومت د فساد سره د مبارزې پر ځای غواړي دا پدیده مدیریت کړي. اورزګام کې نن ورسته ولایتي روغتون هم د ناروغانو پر مخ وتړل شو.
ټول مرزان پرون عملیات وکړ دي توبرې په زړیږي روان دي شز سپنجرې دا چیرې ولار سکندر لار داس خراب دي درغه زازان سي مړ کیږي.
د قانون او پټرولم وزارت د طبي زیرمو د استخراج په برخه کې د امریکایي کمپنیو له پانګونې هرکلی کوي او د مشرانو جرګې اداري پلاوی یو شمیر کارپوهان وایي د محرم د ورځو د امنیت د ټینګښت لپاره د اشورا په ماتم کوونکو د وسلو ویشل د کابل ګارنیزون د زوف کارندوی کوي.
پنځو درجات موږ امنیتي سکتور لرو بغیر له پور محلي پولیسونه او که چیرې دوی نشي کولی چې حتی د 500 کسانو تدبیر هم ونیسي دا ول ډیر افسوس خبري.
د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ د کړکیچ له تازه تحولاتو مهم خبرو. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول ووري. د روان خبرونه په ترس کې د افغانستان نړۍ او سیمه پړه تازه او دقیق معلومات او ریپورتونه اوري. د ولسی جرګې یو شمیر غړي په د ولسی جرګې پر رئیس ابراهیم خغلی عبدالرؤف ابراهیمی باندې د فساد او اختلاس تورونه لګولي. د غراس ځینی منابع وایي چې د هغه دوسیه لوی څارنوالۍ ته هم استول شوې ده. په دې اړه نور جزئیات د خان محمد سین په رپورت کې دي.
د ولسی جرګې د رئیس پاړه د میلیونونو افغانیو د اختلاس د اسناد او راپورونو خبرولو د دغه جرګې د غړو خبرګونونه راپارولي او د جرګې د رئیس عبدالرؤف ابراهیمی پر دغه کار یې سخت انتقادونه وکړل. د ولسی جرګې غړي محمد سرور عثماني فراهی د دغه جرګې د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل ابراهیمی د یو مصلحت لمخه د جرګې رئیس شوه او پرې لګیدلې تورونه لوی ستونزه ګڼل کیږي.
اتهام اختلاس
د ولسی جرګې پر رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د اختلاس د تورونو لګیدل د هیواد د ملي شورا په تاریخ کې د بدنامۍ یو ورته ده. په ملي شورا کې د دشتون غیر مشروع ده. اوس چې تور د اسناد لوی سرنولۍ ته استول شوی څلور کسان چې د پر څوکۍ کې نولې هماغه شان د لاسه ونیسي او له څوکۍ دې ښکته کړي.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې بل غړي رمضان بشردوست وړاندیز وکړ چې د جرګې د رئیس دنده باید وزنډیږي.
اسناد منتشر میشود چې نفر اولی خانه ملت
اسناد خپریږي چې د ملت د کور لومړی کس په اختلاس تورم دی. زه وړاندیز کوم ټول باید لاسلیک وکړو او د رئیس د دندې زنډول مطرح کړو.
که څه هم د ولسی جرګې غړو ونه ویل چې د جرګې رئیس څومره پیسې اختلاس کړي خو ټینګار یې وکړ کوم راپور چې یوې خصوصي رسنۍ له اسنادو سره د ښاغلي ابراهیمی د اختلاس په اړه خپور کړی دوی اندېښمن کړي دي. د جرګې ځینو غړو بیا د ښاغلي بشردوست لوړاندیز سره مخالفت وښود او ټینګار یې وکړ چې یاد موضوع د په جدي توګه وڅېړل شي او د کره اسنادو پر مټ دې په اړه تصمیم ونیول شي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د جرګې لومړي مرستیال همایون همایون د جرګې د اوړي له رخصتیو د مخه په یوې خبري ناسته کې ویلي وو چې د جرګې په دارالانشا کې فساد موجود دی او خلک پکې د پیژندګلوۍ له مخې ګمارل کیږي، خو د دارالانشا رئیس خدای نظر نصرت مخکې له دې دغه تورونه رد کړي وو. ښاغلي همایون چې د شنبې په ورځې د جرګې مشري کوله، په دې اړه یې د اسنادو پر کړه څېړنو چې لوی څارنوالۍ ته استول شوي ټینګار وکړ.
از آقای سارنوال خواهش میکنم دهن دقیق بررسی کنن.
لا خغلی سارنوال څخه هله کو چې راشي او موضوع په دقت سره وسیړي، خلکو د ملت استاد یو ته واضح کړي چې دغه تورونه چې موږي اسناد لوی سارنوالۍ ته لګیلی سم دی او که غلط. په ملي شورا کې 300 کسان بل مقطع استخدام شوي، کابو 200 هیڅ نشته، او هر میاشت د ملي شورا لګښت 300 میلیون افغانۍ په ناحق جیبونو تلبیدلی.
نوموړي وویل د دغه فساد په اړه د اسنادو تر لیږلو وروسته له 300 کسانو څخه 212 له دندو لرې شوي دي. د ولسي جرګې لومړي مرستیال وویل تر اوسه د جرګې د اداري پلاوي او د دارالانشا د فساد په اړه په سلو کې 10 موارد لوی څارنوالۍ ته لیږلي او 90% نور اسناد هم شته چې هغه هم میلیونونه افغانۍ کیږي. په ورته وخت کې په لوی څارنوالۍ کې ځینو سرچینو د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د ولسي جرګې د فساد موضوع د لومړیو څېړنو لپاره د چارو د ادارې د عالي تفتیش ادارې ته لیږل شوې ده. هڅه مو وکړه په دې اړه د ولسي جرګې د رئیس عبدالرؤف ابراهیمي نظر هم واخلو، خو اړیکه مو ورسره ټینګه نه شوه. د فساد پر وړاندې د مبارزې شبکه په ولسي جرګه کې فساد د اندېښنې وړ ګڼي. د دغه شبکې رئیس خان زمان امرخیل وایي کله چې د خلکو استازي فساد او اختلاس ته لاس وروړي، دا کار د خلکو او مقننه قوې ترمنځ واټن رامنځته کوي، او بله دا چې خلک به د ولسي جرګې په انتخاباتو کې برخه وانخلي او یوه استازي ته به هم رای ورنه کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
دا ولسی جرګې پر مشر عبدالرؤف ابراهیمی مو د فساد او اختلاس د تورونو په اړه له خان محمد سین څخه واورېدل. بلخوا د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د اداري فساد سره د مبارزې د ستراتیژۍ د طرحې په غبرګون کې وایي افغان حکومت د فساد سره د مبارزې پر ځای غواړي دا پدیده مدیریت کړي. د دې بنسټ اجرایي رئیس د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تطبیقي میکانیزم د نشتوالي له امله به دا ستراتیژي ناکامه وي. خود افغانستان جمهوری ریاست د فساد سره د مبارزې د ستراتیژۍ طرحه جامع بولی او وایي تمه ده چې له عملي کېدو سره به د پام وړ پرمختګونه رامنځته شي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د اداري فساد سره د مبارزې د ستراتیژۍ طرحه ناکامه بولي وایي حکومت په دې طرحه کې تر ډیره تطبیقي میکانیزم په پام کې نه دی نیولی. د دې بنسټ اجرایوي رئیس اکرام افضلي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغې طرحه کې د فساد سره د مبارزې د خپلواکې ادارې نه شاملول او د نورو موازي بنسټونو موجودیت هغه څه دي چې دا طرحه له ستونزو سره مخ کوي. د د پوینا حکومت په دې کار سره غواړي د فساد سره د مبارزې پر ځای فساد مدیریت کړي. دی وایي د فساد سره د مبارزې خپلواکه اداره چې د حکومت یو پخوانی ژمنه ده د فساد سره په مبارزه کې شامله نه ده. دا د دې ښکارندویي کوي چې حکومت غواړي د فساد سره د مبارزې پر ځای فساد مدیریت کړي. د اداري فساد سره د مبارزې په هدف د افغانستان د ملي ستراتیژۍ طرحه څه موده مخکې د ولسمشر غني په مشرۍ د فساد سره د مبارزې او د قانون د حاکمیت د عالي شورا په ځانګړې غونډه کې بحث شوه. په دې ستراتیژۍ کې 15 لومړیتوبونه په پام کې نیول شوي دي چې سالمه رهبري په امنیتي سکتور کې اصلاحات په استخدام کې شفافیت د اداري فساد په برخه کې د مجرمینو تعقیب او سم مالي مدیریت پکې شامل دي. د اداري فساد سره د مبارزې عالي ادارې د دغې نوې طرحې په غبرګون کې ویلي چې یوازې د طرحو پالیسی او تدوین او ترتیبول د حل لار نه ده. د دغې ادارې مشر سید حسین فخری تیرونی ازادي راډیو ته وویل په فساد د برلاسه کېدو لپاره تر ډیره عملي هڅو ته اړتیا ده. ښاغلی فخری که څه هم له دې ستراتیژۍ هرکلی کړی، خو ویلي دي چې د نتیجو او اغېز په اړه یې څه نشي ویلی. بلخوا د افغانستان جمهوري ریاست دا یوه جامع طرحه بولي وایي تمه ده چې له پلي کېدو سره به یې د فساد سره د مبارزې په برخه کې ښه پرمختګونه رامنځته شي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دوا خان مینهپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژي یو ډېره بشپړه او جامع ستراتیژي ده. په 15 اصلونو کې عملي کېږي او هر اصل د دې چې دی هغه د عملي کېدو منطق لري. بنا موږ په دې هیله یو چې د دغه طرحې په عملي کېدلو سره به د فساد په کچه کې د پام وړ کموالی راځي.
د ښاغلي مینهپال په وینا حکومت د فساد سره د جدي مبارزې ژمنتیا لري او دغه طرحه کولی شي په دې برخه کې له افغان دولت سره مرسته وکړي. د دب خبره ټاکل شوی چې د اداري فساد سره د مبارزې طرحه د قانون د حاکمیت د عالي شورا په راتلونکي غونډه کې تایید شي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د اروزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې نن د دې ولایت دولتي روغتون مسؤولانو خپل خدمات هغه مهال ودرول کله چې وسلوالو طالبانو ورته ګواښونه وکړل. د دې ولایت دولتي روغتون مسؤول ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته ویل چې په یاد روغتون کې ځکه اقدامات د خلکو پر مخ ودرول شول چې وسلوالو طالبانو له تیر شپږو راهیسې ورته ګواښونه کول، خو نن یې ورته وروستی ځل اختار ورکړ چې که روغتون ونه تړي نو نمونه مو په خپل تور لیست کې اچو. دا په داسې حال کې ده چې د دې ولایت په مرکز ترین کوټ او ولسوالیو کې له تورو 50 ورځو راهیسې طالبانو د 450 روغتیایي مرکزونو دروازې د خلکو پر مخ تړلې دي چې د یاد ولایت ځایي خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. په عین حال کې بیا ولایتي چارواکي وایي چې د ترین کوټ د مرکزی روغتون یو شمیر مسؤلان له طالبانو سره یو ځای دي او د هغوی په خوخه کارونه کوي. شریف الله شرافت په ریپورت برابر کړی.
د اروزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې ورستۍ ولایتي روغتون هم چې د ولایت مقام له ودانۍ سره دیوال په دیوال دی، د وسلوالو طالبانو په امر د ملکی خلکو پر مخ وتړل سو. د اروزګان ولایت د دغه ولایتي روغتون مسؤلینو پر داسې مهال خپل خدمات د خلکو پر مخ ودرول چې له دې وړاندې هم وسلوالو طالبانو د اروزګان ولایت په مرکز ترنکوټ او ولسوالۍ کې د 450 روغتیایي مرکزونو دروازې له تیرو 50 ورځو راهیسې د خلکو پر مخ تړلې وې چې لا اوس هم تړلې دي. د اروزګان دغه ولایتي روغتون ته لا اوس هم په ډلو ډلو ناروغان را روان دي او تمه یې دا ده چې د خپلې ناروغۍ درملنه به وکړي، خو ناامید بیرته د کور پر لور ځي ځکه د یاد روغتون ډاکټرانو سهار د وسلوالو طالبانو د امر سره سم د روغتون څخه پښیس پکې کړي او وتلې دي. د روغتون له واټونو څخه هغه ناروغان هم راوتلي کوم چې له تیرو 2 ورځو راهیسې په یاد روغتون کې بستر و او یا هم تیره شپه ورته راغلي و.
نومې نه کبلا دی، طالبانو ویشتې ما زخمی کړی یم، دلته شپخانې ته راغلی یم، په شپخانه کې بستر وم، نو بیا د شپخانې څخه اوس ویستو چې طالبانو زنګ ولې دی چې شپخانه بنده کړي. ټول مریضان پرون عملیات ورکړ دي، توبرې په زړیږي روان دي، ښځې سپین ژیرې دا چیرې ولاړ، سکندار لار داسې خراب ده چې درغه ځان رسې مړ کېږي. والي صاحب دلته په ولایت کې ناست وي، خپلې چرچې وي، موږ ته وایي شپخانه بنده کړي.
د یاد روغتون مسؤلین وایي ځکه یې خدمات د خلکو پر مخ وتړل د دې په خبره چې وسلوالو طالبانو ورته ګواښ کړي که خدمات ونه دروي نو د خپل طرفه به په تور لیست کې شامل کړي. د یاد روغتون مسؤل ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته وویل
د شپږ ورځې کېږي چې د طالبان د خوا څخه موږ سخته راکول شوی دی چې تاسې خپل خدمات د بند کړي او شپخانه وتړئ سره، ولی موږ بیا هم د شپږ ورځې نور هم ادامه ورته ورکړله. موضوع مو د والي صاحب او د رئیس صاحب امنیت او د قومندان صاحب د امنیت د ټول سره د شریک کړل چې موږ ته یو جدي خطر متوجه دی سره موږ څنګه وکړو سره. خو والي صاحب هم راته وویل چې دا موضوع حل کېږي سره، ولی مشکل دا دی چې نن ساره موږ ته اخرین اختر راته راکړي که چیرې نن تاسو شپخانه ونه تړئ سره نو تاسو موږ سره په تور لیست کې او موږ هر څه چې وکړل بیا نور مسؤلیت تاسو په خپله غاړه دی سره. بیا د ټول کارمندان سره دغه سره ټول راغله چې ورور موږ کار نه کوو سره، تاسو پوسی شپخانه مو پوسه هغه لاړو په دې خاطر باندې مریضان ته هم رخصت ورکړي شپخانه مو وتړل تر څو پورې چې د دې مسلې حل خپله په وزارت او د ایجدس په رهبری پورې ارتباط لري.
بل خو بیا د اروزګان ولایتي شورا د یاد روغتون مسؤلین له وسلوالو طالبانو سره په همکاري تورنوي. د اروزګان د ولایتي شورا مسؤلینو له دولت څخه غوښتنه وکړه چې د یاد روغتون مسؤلین د قانون منګولو ته وسپاري او جزا ورکړي. په اروزګان ولایت کې د ولایتي شورا یو وکیل محمد کریم کریمی
زموږ ولس به عمده دغه مرکزی روغتون مسول او رئیس ستیامی او دغه دفتر دغه اجتماع مسول به او دغه ولس به عمر لاس په کار کیږي او دغه درې سره مسولین به د عدالت منګولو ترسپاري او خپل حقوق منځ اخلي. خو د دولت څخه مو یوازنۍ هیله او ارزو دا ده چې نن د افغانستان په ټولو څلور دېرش ولایتو کې صحیح اقدامات ایله شوي دي او زموږ د روزګان ولایت په دغه مرکز ترینکوټ کې د دغو درې څلورو کسانو له لاسه د روزګان د څلور د اووه ولسوالۍ او دوه پنځوس درې پنځوس صحیح اقدامات کلینیکونه بند دي.
د ارزګان ولایتي اداره بیا په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي او وایي چې موږ پلټنې کوو. دا په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې د عامې روغتیا ریاست مسؤلینو ویلي وه چې وسلوالو طالبانو یې ځکه روغتونونه تړلي د دې په خبره چې هغوی ورڅخه غوښتي چې په یادو روغتونونو کې به جراحي څانګې فعاله کوي او د هغوی کسان به ګماري. خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل چې د دې خدمات تش په نوم دي او یوازې نمایشي بڼه لري. د ده په خبره چې د دې روغتونونه یې ځکه تړلي چې دوی صحیح خدمات خلکو ته نه وړاندې کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت د طبي زیرمو د استخراج په برخه کې د امریکایي کمپنیو له پنګونې هرکلی کوي. د دې وزارت وین قدیر مصطفی وایي د قانونو په برخه کې د امریکا پانګونه د اقتصادي ودې ترڅنګ د افغانستان له ثبات سره هم مرسته کولی شي. محمد حدیث پردیس پی رپورټ لري.
د افغانستان د قانونو وزارت وایي د طبي زیرمو د استخراج په برخه کې د امریکا په پنګونې سره به د افغانستان په عوایدو کې د پام وړ زیاتوالی راشي. دغه وزارت ویان قدیر مطفی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل قانون د افغانستان د اقتصادي ودې او ځان بسیاینې لپاره مهم دی او دا چې د نړۍ پیاوړي هیوادونه په دې برخه کې پانګونې ته زړه ښه کوي د افغانستان د ښې راتلونکي لپاره ښه زیری دی.
موږ په افغانستان کې د بهرنۍ مستقیمو پانګونې ملاتړ دا په دوه دلایلو باندې. لومړی دلیل دا دی چې موږ په افغانستان کې د مدرنو ټکنالوژیک وسایلو لپاره غواړو چې د مختلفو هیوادونو سره مختلفو برخو کې همکاري ولرو. دوهم بنیادي مسله دا ده چې هر کله بهرنۍ مستقیمه پانګونه هیواد ته راځي هغه مالی سرچینې هغې سره راځي.
په افغانستان کې د طبیعي زیرمو د استخراج په برخه کې د امریکایي کمپنیو د پانګونې هوکړه د ملګرو ملتونو د کلنۍ غونډې په څنډه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ په ناسته کې وشوه. په دغه ناسته کې افغان ولسمشر د هیواد د طبیعي زیرمو د کیندنې په برخه کې د امریکا د همکارۍ د شمنې هرکلی وکړ او ویلي و چې د افغانستان اقتصادي پراختیا او هوساینه د افغانستان د قانونو د کیندنې په پراختیا پورې تړلې ده. د ځمکې پیژندنې د یو شمېر نړیوالو ادارو لخوا ترلاسه شوي معلومات ښیي چې په افغانستان کې تر خاورو لاندې د شته طبي زیرمو ارزښت له 3000 میلیارد ډالر واوړي. نامنی د وړتیاو نه موجودیت او د غیر مسؤولو کسانو له لورې په غیر قانوني توګه د یو شمېر قانونو کیندل او تحفظ د دغه لړۍ پر وړاندې لوی خنډونه بلل کېږي. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د امریکا لخوا د افغانستان پر طبي زیرمو پانګونه د افغانستان د ښې راتلونکي لپاره ښه پیلامه ده. له ډلې محمد شبیر بشیری ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان معدن سکتور د افغانستان د اقتصادي وده په پیاوړتیا او زیربنایي انکشاف لپاره او وده لپاره ډېر مهم ده او یوازنۍ د امید روزنه ده. پانګونه باید هر چی زوتر باید شروع شي.
د خغلی بشری په خبره که څه هم افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه حق لري چې له هر هیواد سره سیاسي او اقتصادي اړیکې وپالي، خو افغان حکومت ته پکار ده چې د یوې منظم استراتیژۍ له مخې بیا هم هغو هیوادونو ته چې په افغانستان کې د امریکا پانګونې ته د شک په سترګه ګوري قناعت ورکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د نړۍ په حالاتو کې اوري چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي په دې باور دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو او شمالي کوریا ترمنځ د توهینامیزو څرګندونو او ګواښونو تبادله د منلو وړ نه ده. سرګیل لافروف ویل دواړه لوري باید له دې جنجال څخه یو ګام شاته واخلي. سالم احمد ساری پر رپورټ لري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ تر یوې غونډې وروسته یوه کنفرانس ته وویل امریکا او شمالی کوریا د وړکتون د ماشومانو په څیر مشاجره پیل کړې چې هیڅ څوک یې مخه نسی نیولی. سرګی لاوروف په دې مسأله کې د دریم لوري د منځګړیتوب غوښتنه وکړه.
که موږ د ګواښونو پر تبادله خبره کوو، په خپل ذات کې دا ډېره بده خبره ده. دا د منلو وړ کار نه دی. یو ګام شاته واخلئ، د شمالي کوریا اتومي پوځي لوبو ته ځیر شئ. دا هم د منلو نه ده چې پر کوریا ټاپو وزمه جګړه پیل شي. موږ باید پوه شو چې د جوش پر ځای هوش او دقت ته اړتیا لرو. که څوک غواړي منځګړتوب وکړي، زه به یې هرکلی وکړم.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر تر دغو څرګندونو مخکې د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون پرون د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د توندو څرګندونو په ځواب کې ټرمپ په رواني لحاظ ګډوډ وباله. ډونالډ ټرمپ ویلي وه که شمالي کوریا پر امریکا یا متحدانو کومه حمله وکړي، امریکا به شمالي کوریا په بشپړ ډول له منځه یوسي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل د دې کړکیچ د حل لپاره ځینو تماسونو ته اړتیا ده. د شمالي کوریا رهبر په یو غیر معمول شخصي بیان کې چې د شمالي کوریا خبري اژانس خپور کړی ویلي، ولسمشر ټرمپ د دې سپکاوي له کبله درنه بیه پرې کړې. ورپسې د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر په نیویارک کې خبریالانو ته وویل هیواد یې شایي دا وار د خپل هایډروجني بم ازموینه په پټه نه بلکې پر آرام سمندر ترسره کړي. د امریکا ولسمشر بیا د شمالي کوریا د دغو تازه خبرداریو په ځواب کې د هغې ورځې په پای کې دې ته ورته عکس العمل څرګند کړ. ښاغلی ټرمپ پر ټویټر ولیکل د شمالي کوریا کیم جونګ اون چې په ښکاره لیونی دی، د خپلو خلکو د لوږې او وژنې هیڅ پروا نه کوي، له داسې ازموینې سره به مخامخ سي چې مخکې یې ساری نه و لیدلی. دا په داسې حال کې ده چې د پنجشنبې په ورځ ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو اجرایوي فرمان لاسلیک کړ چې له مخې به یې پر هغو کسانو او کمپنیو چې له پیونګ یانګ سره راکړه ورکړه کوي بندیزونه لګول کیږي.
اوس هم د محرم په ورځو کې د کابل د امنیت په اړه یو رپورټ راخلو. د مشرانو جرګې اداري پلاوی یو شمیر کارپوهان وایي د محرم د ورځو د امنیت د ټینګښت لپاره د عاشورا په ماتم کوونکو د وسلو ویشل د کابل ګارنیزون د زوف کارندوی دي. خو د کابل ګارنیزون بیا د اندېښنې بې ځای ګڼي، وایي په دې اقدام سره په ښار کې د ګډوډۍ او بې نظمۍ مخه نیول کیږي. ناجیه صاحب په رپورټ لري.
په ځنګړو ورځو کې د کابل ګارنیزون لخوا په خلکو د وسلو ویش د مشرانو جرګې د اداري پلاوي او یو شمیر افغان کارپوهانو اندېښنې راپارولې دي. دوی وایي که دغه چاره په هیواد کې په یو فرهنګ بدل شي نو ناوړې پایلې به ولري. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت باید په خپلې دې پرېکړې له سره کتنه وکړي.
موږ په افغانستان کې درې لکه 50 درجات مونږ امنیتي سکتور لرو بغیر له پور محلي پولیسونه، او که چیرې دوی نشي کولای چې حتی د 500 کسانو تدبیر هم ونیسي دا ولې ډیر افسوس خبري.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو سو کلونو کې د عاشورا مراسم د انتحاري حملو او چاودنو شاهد و. تیر کال هم سو وسلوالو د کابل په لویدیز کرتي سخي کې د عاشورا په ماتم کوونکو برید وکړ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې 14 تنه پکې ووژل شول او 14 نور ټپیان شول. خو له دې ټولو سره سره ښاغلی صدیقي د کابل د ګارنیزون دغه اقدام چې د محرم د ورځو د امنیت د ټینګښت لپاره په ماتم کوونکو کو اصلي ویشلی د دغه امنیتي ارګان کمزوري او بې مسؤلیتي ګڼي. ل دې وړاندې داسې راپورونه ورکړ شوي و چې د کابل ګارنیزون کابل خاریانو ته د محرم د ورځو د امنیت د ټینګښت لپاره وسلي ورکړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر امنیتي کارپوهان وایي په داسې ورځو کې د خلکو د امنیت ټینګښت د امنیتي او کشفي ارګانونو کار دی نه د خلکو. د دغو کارپوهانو له ډلې میرزا محمد یارمن وایي خی هغه وسلې چې د کابل ګارنیزون لخوا د عاشورا ماتم کوونکو ته ورکړ شوی دوی بیرته ونسپاري.
باید امنیت توسط فعالیت های کشفی
باید د کشفی او پراتیپی شبکو په رامنځته کولو سره امنیت ټینګ کړی شي، چې تروریستان جماعتونو تکیه خانو او نورو هغه اهداف ته چې دوی ټاکلي ونه رسیږي.
ښاغلی یارمن وایي کابل ګارنیزون باید د دې اقدام پر ځای کشفی شبکې او امنیتي کمربندونه زیات کړي وای او د محرم ماتم کوونکو ته د 1500 وسلو د ورکولو پر ځای 1500 اضافي پولیس موظف کړي وای. له دې وړاندې ډېری هیوادوالو د جهادي مشرانو د وژل کېدو او د نورو ځانګړو ورځو د منځلو پر مهال د ګډوډیو او غیر مسؤول وسلوالو کسانو لخوا د هوایي ډزو په اړه په کراتو اندېښنې شریکې کړي دي. خو د کابل ګارنیزیون سرپرست افضل امان وای په دې کار سره په ښار کې هیڅ ډول بې نظمي او ګډوډي نه رامنځته کېږي او یو شمېر هغه ځوانان چې روزنه هم ورته ورکړل شوي په دو طلب ډول آماده دي چې د تکی خانو امنیت ټینګ کړي.
د ښار په دننه کې دوی هیڅ ځای ته تګ راتګ نه لري، یوازې دومره مسؤلیت لري چې خلک سره وپیژني او د جماعتونو او تکی خانو په شاوخوا کې به وي. دوی د پولیسو سره همکاري کوي. د بې نظمۍ او وسلو د بیرته سپارلو په اړه هیڅ اندېښنه نه ده موجوده.
کابل ګارنیزیون وایي څه باندې 300 میله وسلې د محرم د ورځو د امنیت د ټینګښت په هدف خلکو ته ویشلې دي. د ښاغلي امان په خبره امنیتي ځواکونه به هم د محرم په ورځو کې د ماتم کوونکو د امنیت په ټینګښت بوخت وي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او